دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او هند پر تعلقاتو سربیره د فاټا اصلاحاتو او سره د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان سربیره د افغانستان او سیمې پاړه یو شمیر راپورونه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې نجیب امیر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نوای په اسلام آباد کې د سارک سګنې غونډه کې ګډون نه کوي. په قومي سملی کې نن د فاټا پر سبون خبرې کیږي. بغداد کې غبرګو بریدونو کې لزګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. هند ویلي دوی به د اسلام آباد سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو له وجې په دغه هیواد کې په یوه مهمه سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې ویل په سیمه کې د پولي دواړو غاړو ته د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي او د یو هیواد له خوا د دوی په داخلي چارو کې د مداخلې له وجې په غونډه کې برخه نه اخلي. په بیانیه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو نوي ډیلي وار له مخې په پاکستان کې میشت تورپکې په دې تورن کړي چې په روانه میاشت کې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د دوی پر پوځي مرکز تر شا په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې 43 هندي سرتیري وژل شوی. تر دې وړاندې په پام کې نیول شوی و چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي بعد سارک په سګنی کانفرنس کې په اسلام آباد کې ګډون وکړي. د پاکستان په قومي سملې کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګونغړی شهاب الدین خان نن مشال لړیو ته په ډېره داسې وویل
او په دې باندې نن د ډیسکشن ورځ مقرر شوی ده چې په دې باندې باندې بحث کیږي. دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل ایکشن پلان یې سره چې دې کې د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي او د مین سټریم خري د فیصله شوی ده چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن امیجیټلی دا د ایکسټینډ لی شي فاټا او د فاټا حیثیت د نور ډیفاین شي او دا د دې مرجر دی او په شي چې د هر یو د چې کوم د ایجنسی دا د غیر سره جنګیدل دا د خبر پښتونخوا سره.
شهاب الدین خان وای د کمیټې د سپارښتنو لمخې د غوښتنه شوې ده چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او ډېر خلک د دې خبرې پلوي دي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو کار تر 2013 کال پورې بشپړ شي، سو د یادې سیمې خلک د راتلونکو انتخاباتو وړاندې خپل حقونه ترلاسه کړي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو چارواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 او 18 جمعات امتحانونه دي د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د 9 او 10 جمعات ترڅنګ به اوس د 15 او 18 صنف امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د حکومت دغه اقدام د تعلیمي ادارو د مشرانو لخوا غندل شوی دی. د یو شخصي سکول ښوونکی ملک رشید کاکړ په دې اړه وایي
چې ګورنمنت اف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر سعودي چې د 15 مو د اتم امتحان دی وای د بورډ غي موږ د دې خلاف احتجاج ته غوښمه مسلې ډېری دي. موږ 15 مو اتم څخه مکمل بای کارت موږ د اگزام موږ وای دا به په سکولو کې وسی دا موږ ار کوم په نکلو په دغه وخت کېږي په کار د اړتیا دي خپل د لسم د نمغه دا کېدل چې کوټ زور شته به چاغو.
په بلوچستان کې د شخصي مکتبونو مشران وایي حکومت پرته لدی چې دوی په باور کې واخلي په نصاب کې هم بدلون راولي او بیا دغه نصابي کتابونه سکولونو ته نه سپاري چې دا کار د زده کوونکو په تعلیمي یون منفي اغیز پرې باسي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ اړوند شډل بازار سیمه کې د هوایي برید له امله 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لړیو ته وویل چې یاد برید نن سهار 3 بجې ترسره شوی چې له امله د یو ډل مشر او قاضي په ګډون 13 تنه داعشیان وژل شوي. خو له سیمې څخه یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې دغه هوایي برید له حج نه د یو راستون شوي حاجي بسم الله په حجره شوی چې له امله له حاجی بسم الله ټپی شوی خو دا غزوی په ګډون 12 سنه پکې وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتاوله خوګیانه هم مانی چې په برید کې د دایشانو ترڅنګ ولسی وګړي وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چې خنصوري مشال لړیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه ترورستي بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات یې ژوبل کړي دي. لومړی برید په جدید سیمه کې وشو چې پکې 8 کسان وژل شول او 29 نور ژوبل شول. د دې برید پړه داعش پر غاړه اخیستې. دوهم برید په بایا سیمه کې وشو چې پکې 9 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د سوریې حکومت له پرونه راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغیانو د ولکې نه یوه مهمه ولسوالي آزاده کړې ده. د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې د دوی ځواکونو د حلب د تاریخي نظامي کلا تر څنګ فرا سیمه نیولې ده او اوس مهال د دغه شمالي ښار د تاریخي سیمو په خوا کې جګړه روانه ده. د ترکیه حکومت د خپل استخباراتي ادارې واتیا کارکونکي په دې تور چې امریکا میشتي دینی عالم فتح الله ګولن سره اړیکې لري له دندو لرې کړې دي. انقره پر ګولن تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15مې د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلود. د ترکیې سرکار رسنۍ وایي له واتیا څخه د 250 پر ضد د جرمونو دوسیې جمع کړل شوي دي. د حکومتي رسنیو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ورته ډول 141 کسان د ترکیې د استخباراتي ادارې ایم آی ټي څخه له کاره ځنډول شوي دي او په دوی کې د 100 کسانو پر ضد پلټنې بشپړې شوي دي. انقرې د یادې ناکامې پوځي کودتا رئیس یې له 100 زیات کسان د فتح الله ګولن سره د روابطو په غبرګون له کاره لرې کړي چې پکې د پوځ سرتیري پولیس او ملکي کارمندان شامل دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپے او 50 پیسې او په 1.14 روپے. یو درهم په 28 روپے او 30 پیسې او په 28 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپے او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په یو روپے 500 پیسې او په یو روپے 500 پیسې او په یو پاکستانی روپے 233 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا لپاره پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 25 بنو کې 10 او شل او په کوټه کې 3 او 14 وی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. هند په پاکستان کې کېدونکي د سویلي آسیا هیوادونو د سیمیز همکاري سازمان سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شابدین خان په دې اړه وایي
دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل اکشن پلان یې سره چې دغه د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال د راشن د نرسېدو د ستونزې سر ټکوي.
مش دلته غیث پښپېژه باندې باندې روشي دلا ورسته راکو مش ته راشن نه ملويږي او په خپل راشن باندې مش والیا شي ټکول یا شي سپکول یا شي اره یو مش ترشي.
د بلوچستان وکیلانو تیر ورځ د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د سبې په نور برخو کې مظاهره وکړه. دوی د دې پیښې د پلتون لپاره د حکومت لخوا پر جوړ کړل سوی عدالتي کمیشن سختي نیوکه کړي.
تحقیقات د اولین ورځ بالکل په 0% باندې دی. د دې سزمې هیڅ وکونسته زه په غرض باندې موجود یم. ایون نن پورې زما بیان نه دی ریکارډ سره.
په کراچي کې پولیسو پر سړکونو د گاډو او موټر سایکل چلونکو د خوندیتوب لپاره د پوهی راوستو کمپاین پیل کړی دی. یو موټر سایکل چلونکو د دې ګام ستاینه کوي.
زمونږ د ژوند مسله د معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سره لګي زمونږ د مرګ خطر ده پکې هلمټ لازمی پکار دی.
او اروپای اتحادیه یو بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپل هڅو ډاډ څرګند کړی دی. دا نور راپورونه په روان خبرونه کې اوریدلای شئ. ا زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. تاسو کولی سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو پر میډیم ویوز یا لنډو څپو 621 کیلو هرتز او په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15,360 او 15,260 کیلو هرتز اوریدلای سئ. او سره زو خپل لمړی راپور ته هند په پاکستان کې کېدونکې سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کول اعلان کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس واروپ تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه پاکستان ته په اشاره پیغام خپور کړ چې سیمه ایز همکاري او ترهګري یو ځای نسی چلیدلی نو هند به په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د سویلي اسیا هیوادونو د سیمه ایز همکاري سازمان سارک 19مه سرمشریزه د روان کال نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده. په ډېر نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
هند وایي چې په اسلام آباد کې په 9 او 10 نومبر کېدونکې 19مه سارک سرمشریزه غونډه کې به ګډون نه کوي. د هند خارجه چارو دفتر ویاند وکاس سواروپ لخوا په ټویټر یو پیغام کې ویلي شوي دي چې هند دلړ کې موجوده د سارک مشري کوونکي ملک نیپال ته اطلاع ورکړې ده. هند نیپال ته ویلي چې یو ملک داسې ماحول جوړ کړی دی کوم چې د غونډې لپاره نامناسبه دی. د وکاس سواروپ د ټویټر یو پیغام تر مخه چې علاقایي کومک او سخت دریسي په یو ځای نشي چلیدي هم دې له وجې هند به د اسلام آباد په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا هم د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د لړکی خپل د ټویټر د پیغام د لارې ویلي دي چې د هند اعلان غیر متوقع دی او پاکستان د په باضابطه توګه نه دی ویلي شوی. د ویلي چې پاکستان اوس هم د علاقایي امن او کومک پابند دی. یاد دی چې د هند انتظام لا د کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډکوارټر د برید نه پس د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی. هند تور لګوي چې په دې برید کې د پاکستان لاس یې کم چې پاکستان سختې سر رد کړی دی. د هند په سارک سرمشریزه غونډه کې د ګډون د انکار په اړه خبریال او د سیمه ایز چارو کارپوه هارون رشید وایي چې دا د اوړي برید رد عمل دی. دوی وایي چې د 13-15 کالونو دا لړۍ روانه ده چې کله حالات ښه شي او کله خراب او هم دی له وجې د سیمې د خلکو اقتصادي ترقی نه کیږي.
نو حالات خو بد نه بد تر روان دي او زما په خیال خو سار کې یو ښه فورم چې په کارو چې کم او جوړ شوی هم دی مقصد د پاره دی چې د خطه کې کدا څه خندونه هیواد ترمیان راځي نو هغه مشران چې دی هغه کې نیو حل کی. خو چې کم حالات روان دي هغه کې دخکاری چې اوس سارک دونه موده وشو سه خاص فائدہ نه کړي د ریجن کې نو دا سوالونه بیا پورته کیږي چې بیا د سارک فورم ضرورت څه دی په کار خدا دې چې دې ختم شي نو هغه بیا زیات کړي.
د بهانو چارو یو بل کار پو پروفیسر سرفراز خان وایي د سیمې د خلکو حالت بدلول لپاره ضروری ده چې دوه ملکونه به له شرط خبر اترو ته کینی.
کافی مودینه سارک کې د هند او پاکستان ترازی یا رغما نه ته جوړ کړي دي او هغه د لاسر هند او پاکستان چې خطې ته نقصان رسی دواړه بل آپس کی چې دی سار کانفرنس کی نکی نه خبرې اترې نه کوي دا دواړه طرف له جنگ بازان چې دی د هند او د پاکستان دواړو کې انتها پسندانو او دهشتګردو کافی لوی تعداد دی. پاکستان کې مشته او هند کې مشته او دی چې دی د خطې او د سیمې امن چې دی هغه بربادی او خبر او اثر ته نکی نه دا ډېر بدقسمتی ده. فوری طور باندې ټولو خلکو ته د هند او د پاکستان د خطې نورو ملکونو ته اداري خلکو ته دا پکار دی چې دی دواړو ته دا وی چې دا دوار د خپل ترازیات چې د هغې کول لپاره غیر مشروط خبرو ته تکینی.
واضح دی د کشمیر د اوړي د برید نه پس د هند لخوا په سنتاس موایدي د بیا خبر کولو انډیا ورکړې شوې ده او هند انګریزي ژبه ورسپانې هندو تر مخه چې هند موایده زندول غواړي. خو پاکستان وایي چې پاکستان ته د هند فشار قبول نه دی او دا معاملې نړیوال بانک او نړیوال عدالت ته وړي. د سنتاس موایدي تر مخه ستلش بیاس او پراوی دریابونو د هند حق ته او چناب سین او پجیلم د پاکستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زمو ژغله مشال رادیو څخوري اوس زو د فاټا پر لور. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه د ټول قبایلی سیمو تر دورو وروسته د سپارښتنې لیکلې دي. د مشال رادیو خبريالي رفعت انجم له واکمن مسلم لیگ نن ګوند سره اړ لرونکي قومي اسمبلی غړي شابودین خان سره مرکه کړي او له نوموړي د فاټا اصلاحاتو سپارښتنو د نننی بحث پوښتنه کړي چې څه ارزښت لري. شابودین خان په ځواب کې وایي
دا ورنې زلې چې دمر غټه کمیټي جوړه شوې هغه دمر بریف رپورت جوړ کړی دی چې هغه د قاتل وړلې چې سړی وګوري او زما په خیال باندې چې هغه به تور ممبرانو صاحبانو کتلې نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ کې داسې یو ټکی نه پاتې شوی چې هغه د هغې ذکر موږ وکړو. البت په دې باندې کرن بحث کېږي نو بحث به په خاص پوینټونو په دې باندې کېږي چې په دې کې 15 کاله ورکړي دي. موږ غواړو چې دا 15 کاله نه بلکې دا د براتیزه شي دا کوم پروسس دی او دا د 2018 پورې دا کمپلیټ شي ځکه چې روان الیکشن د قبایلو مستقبل بدلولی شي او دا وانس فار آل چې دا قبایل له دې ستونزو نه بېغمه شي چې نن دا وشو او نن دا ترمیم په کار دی نن دا ترمیم په کار دی چې دا په یو ځل باندې وشي چې موږ دې غم نه خلاص شو او موږ له صوبایي سیټونو په دې کې ذکر نه شته چې موږ له پکې د صوبایي سیټونو دغه کې بندوبست وکړي. زما په فکر باندې په دې باندې به صرف په دې باسي په امپلیمنټیشن باندې باسو کمیټیانو کوم رپورټونه پیش کړي هغه لاګو شوي نه دي امپلیمنټ شوي نه دي نو دې لپاره به باسي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کوم خواهش چې دی د قبایلو چې دا کومه ستونزه مخې ته ده چې دا ختم شي او قبایل یو نوې زندگی شروع
چې کومې پارټیانې دي هغه به په دې نن بحث کوي.
بالکل جی په دې باندې خو چې کله دا پیش شو په دې باندې آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو په دې کې جماعت اسلامي سردار طریق الله صاحب هغه ویلکم کو په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو ډېر شابوشه مر کو مخالفت زما خیال نه په دې کې خدای دې نه کی زما خیال نه راځي خو موږ په وخت موږ چې کله دې سره خبره ترې کړې نو په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب پارٹی مخالفت کړی دی او په دې کې محمود خان چیزی صاحب کړی دی. نو زما په فکر باندې کې دې دواړه مخالفت کوي او بل طرف ته دینه زمونږ د ازاري رونه دې مخالفت دې دینه به زمونږ صوبې ته تاسو راشي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی شهاب الدین خان وو چې په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو د نن سپارښتنو د بحث پر زموږ د خبريالي رفعت انجم پرتن ځواب ودی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پابند دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري دا خبر پرتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوي کډوال وایي د راشن اخیستلو لپاره کری ورځ په سخت ګرمۍ کې تیر کړي خو بیا هم یو موټی راشن هم په اسانه نسی ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې راشن دې پر وخت او په اسانه توګه ورکړل سي. نور حال د مشال اډو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان بې کور شوي کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکو لپاره پنمر کې په اوږده اوږده قطارونو کې ولاړ دي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي خو د راشن سنټر او عمله ور باندې ملنډې وهي.
گاڑی نہ دیا راسی سد یوانی ماں بلا بنا کو او چکیم راشن مشتر شاہ خوروک نہ دا کنڈی کا دا دا پمیش خوری پمیش قبل وی او پخبل راشن بند میش والیا شی ٹکا والیا شی پکا والیا شی ہا رہی وا مشتر شی
زیات وی چٹول اورس پن مر کے تیرا کڑی او کلا چے سنٹر تا دنن اولاد شی نو دا پلار زوی یا خاندان بلغڑی پ پرچا ور تا راشن نہ ور کوی. دوی وای چے دا دوی خلق پ پنجاب سین کراچی او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي نو راشن سنټر عمله د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازی نو د دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدورۍ پرېږدي.
میزه متذرین خو اول شپه ته راګي د شپې نه بعد بیا میشته وی چې رجنل شنغاتی رجنل پرچا میوته چې ته با دا تړای د مو په کراچی دا دا په لړای دا دا په درا باتا دا په تا کر دا شنغاتی چې رجنل نوی نیرو کوي نو کراچی نه ته یا ير کوسا سره درې درې پیتا نه به تو به نه کوسا.
مو نوم نور زالیدا مخشه چکیم رشنینا ورکه دل تقریبا سالور پاینٹی نا ویکانا دا ترتیب سرا و نن سبو دا غایو پاینٹ تا خدا سے بے انتہائی خلق تکلیف تشپے نا روشی ایم اس دیگارا پر پلاینے سے وی لوڑوی دس پنشیری دا پلی کش لگا دے پر غرمت انوستوی لکامی ژ خپل رشن داسو خولی چارا چ پزیر پوسی پ ظلم سرا و خولی او مشترا بے انتہائی زیو تای بے انتہائی ظلم لاگیا دا
میر بات خان ایم لو پا زان دا خل پ در با ج چکر غلای دای چوک پ دو با ج غلای دای چوک پ د شپا تیرا دو میر سرا چ قربانی نہ کو
پ دے اڑا مو چ کلا پ بنو کے دا خوراک نڑے والے ادارے ورڈ فوڈ پروگرام مشران نو پختل نو دوی وویل راشن سنٹر و عملاتا امر کڑے چه سمرہ هم کې دلیشی کډوالو تا دے پراشن ورکولو کې آسانی جوڑا کڑی کډوال غوختنی کڑی چه د خوراک نړیوال ادارے لاڑخه دوی تا راغلے پا دغا راشن ورکولو کې دے زائی عملا ورته مشکل نه جوڑاوی او یادے د راشن پیسے د نورو میاشتینے $2,000 نقدو مرستو سره یو کڑی نو دوی با پا دغن مر کے ورز نه تیراوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي
منځنه سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د کوټي پر لور په بلوچستان کې په شخصي څنګه کې د کارکونکو شوونځي او استادانو ویلي چې د دوی زده کوونکي د حکومت لاري د پنځم او اتم ټولګي ازموین ورکول ته تیار نه دي د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکي نقل کول ته هڅوي د شخصي شوونځي او استادانو په دې لړ کې نن احتجاج هم وکړي چې په اړه نور حاله کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
پرایویټ یا په شخصي څنګه کې کارکونکو د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګنشمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره کړې ده دوی د بورډ د لارې د پنځم او اتم کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړې دي په دې اړه په کوچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورنمنت اف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر سوي دي چې د پنځم او اتم امتحان دی وایي د بورډ غي موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي موږ پنځم او اتم څخه مکمل بایکارت موږ دغه اگزام موږ وایي دا به په سکول کې وسی دا موږ هر کوم په نکلو په دغه وخت کېږي په کار داري چې د خطر د لسم د نمغه دا کېدل چې کوټ زور شته به چاغو اته ځان دا ټیم دای لاک سټوډنټ سي هغه د پنځم او اتم ارکان دا کوم چې موږ پر اور سکول کې ټیکمنټ 2.5 لک نه موجه په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وایي چې 12 لک شنان د سکول څخه باندې دي دا نقل د لسم چې موږ د بورډ امتحان کوم په نقلو مخ ته کېدل او په دا سکول کې د نقل سیستم نو وسم نسته دا که په خوښ د وزپې ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دا لازم کومه په دمو سبو کې نسته چې په بلوچستان کې دی دا تر کې شو کړ
بلې خوا ته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستيال مشر تیار اڅکزي زیاتوي چې و میاشت تیر سوي دي خو د تعلیمي ادارې له لوري تر اوسه د روان کال ځینې کتابونه وزده کوونکو ته نه دي رسیدلي
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاروي لیکن ګورنمنت او بلوچستان د خپل مرزي سلیبس تیاروان د خپل مرزي پیپر تیاروان د خپل مرزي ازازه پر لګاون د خپل مرزي سنټرال کوم چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سوشن سوجن د پاره ډیر مشکلات او بل خبره ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه اړه کې چې د پنځم د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې دروسه پر کښان ته نه دی ملاوسي دا رنګ د اتم دوه کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر نو دا کتابونه نه ونه کې وجه سره نو کښان به امتحان څنګه ورکی او په دې وجه موږ د مخالفت کو
ته د ونه ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په ورستیو کې د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ لارې اخیستل کیږي خو د شخصي څنګه د شونځي او خاوند نو خبرداري ورکړې دي که حکومت سم د لاسه دغه پریکړه برته وانهخسته نو دوی په راتلونکو نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړي بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
په کوټه کې پاتې کیږي خو احتجاج دا ځل د استادانو یا د ښوونکو نه بلکې د وکیلانو دی د ولسان وکیلانو تیر ورځ د اتم اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د صوبې په نور برخو کې مظاهره وکړه دوی د حکومت له خوا د پیښې په اړه پر پلټونو هم سخت نیوکې وکړه ویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پات راغلی دی دوی غوښتنه وکړه چې په ځانمرګ برید کې د تورونو کسانو په ضد ژر تر ژره قانوني ګامونه پورته کړل شي نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
په کوټه کې د وکیلانو لاریون د هایکورت د ودانۍ څخه راووتې او د بلوچستان اسمبلی و مخته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو مظاهره چانو نه هواز پلاسو کی د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې دوی د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. پر دې محل د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د اتم اګست په ځمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې وکیل علي کاکړ ایډوکیټ راته وویل
د سیاسي پارټیو زما د خواست دی سیدوی د عوام د حقوق مبارک کی د ژوند د حقوق مبارک کی یو صحیح طور پر یو لایمل د اختیار کی کم سی حکومت د کمیشن اعلان کړی دی. دا کمیشن خاموش بالکل نه منو. دا د شهیدانو لوینو سره مزاق دی، د شهیدانو لواکینو سره مزاق دی. موږ حکومت ته دا وایو سیدا مزاق زیاته بند کاسته.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال د حفاظت لپاره کلک ګامونه پورته کړي. اقبال کاسی ایډوکیټ د حکومت له لوري پر پلټونو سخت نیوکه وکړه.
تحقیقات د اولین رج سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو معتل افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې دغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیل دی. نو هغه به دغه سمجھ ستو وکړو چې هغه به په دون غټه ثانیه کې یو خود مختار او غیر جانبدارانه تفتیش وکړي. نو د دې سمجھ ایستو وکړو نو د تفتیش نن زه د دې چشمدید گوایمه زه بغروز باندې موجودم. ایون نن پورې زما بیان نه دی نو تفتیش خو زیرو چې دی زیرو دی. کم ورځ باندې ایف آی آر درسو دی، هغه په ایف آی آر په سټیج باندې پروت دی، داغه مخته هیڅ سم تفتیش نه دی سو.
وروسته مظاهره کوونکي په امنیت سره دای کوټ وو دانی ته داخل سول. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی وو. د یادونې وړ ده چې په اتم اګست په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه ته
نه شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري چې تاسو یې نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د منډي شوقه در افغان کډوال کیمپ څخه تر 2300 زیات کورنۍ افغانستان ته تللې دي. د منډي کیمپ لپاره د ملګر ملتونو د ځای چارواک په وینا په دغه کیمپ کې د ريجستره کډوالو شمیر 1500 وو. په دغه کیمپ کې لا هم یو شمیر کډوال پاتې دي او تابعیا کوي چې په لنډو ورځو کې به افغانستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دغه پاتې شوي کډوالو کې د زیاتره ولس افغان رجستریشن کارتونه هم نشته.
ما نوم مرجان ده، جای می ګلدره او شکردره می اثری په تورخم کې وای په سپورت دلار ما هغه چې په لوګر او په ګردیز په خوځ راغلم روپې مناس کلاړي چې څور په هغه پا کلاړي اوس دلته کڼوالې دي. اے چی نستا زمنه می پیسې ستا نه خرچه را سرستا چې زه په سره کم لارسم.
او هم د کامی ولسوالۍ وسیدونکو یو بل پینګره چې د هغه نوم هم مرجان دی وای چې د هغه لکړوالې وړاندې هم په افغانستان کې خپل ځمکه نه و او وس کلاړ هم شي نو په ډاګه به ډیر کیږي.
نن زه کلرونه خنه باندې غون کورونه راڅکتل یو کور دوه کور را پور کاندرې چپاتې د به خرچې لپاره و دغه ځای څخه باب سره سرخکانو پر وڅ کې ګو به واسي خلک دلته ګار روزګارم دغه سیوا غوم ساتل مغه باندې خوله مړی روزي راکول ته نن راځي پوري نو کار روزګار زمانه لرمه چې واړه واړه ماشومان دي اندل شپاس نه پوسې ما
یو تنچی سفیر جان نومیږي وای چې د گوشتي ولسوالۍ سره تړاو لري او دې زیاتوي چې د هغه سره مهاجر کارت نشته نو د هغه سره کوم امداد هم نه کیږي. او دی وای چې د هغه سره د کرای پیسې نشته نو خپل یو خرګاډي لري او هم په دغه گاډي کې به کډه وړي.
کډه دا خرګاډي کې سمه بس یو شپایو کې یو شپبل کې یو شپبل کې بس پر مهربانه ان شاء الله چې الله ستورز کې هورس گوشتا کې زیات نشته کنه چې دا به هړو سنگاړه کې بړو دلته به دکان سره ښه کال کې دل تم وادم کو بچی میں مشورہ جس پاک میں بچی جب بزائم
انور خان نے میت جلال آباد و سیدن کے وائی چہغه ات دیر شکلو نا منڈا کم کی جوان وک او نن مازی گربا افغانستان تروانی گی
دا خود من مرکز زور ازو با دا خود من گورو نه دل تم سلوی خال شو وی دی او ټول خلک ول مخوشالی او مکسر دی خ وخت پاس کړی دا
بل خو د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداره یا یو ان ایچ سی آر د منډی د کین چارواکه جمع رحمان روی چہغه کډوالو ته پیسې نه ورکول کیږي چې لوړان دی مهاجر کړه نوی جوړ کړي او زیاته کړه چې په دې کډوالو کې زیاتره د ناصر وقام شکردری ګلدری کامی او د ګوشتي د ولسوالیو کډه شامل دي شانواز ترغزی مشال ریډیو مونډا
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د ریډیو لاري پر میډیم ویوز یا منځنی صفه 421 کیلو هرتز او شارټ ویوز یا لنډو صفه 2113 15315 او 15315 کیلو هرتز اوریدلای شي د غرمې 12 بجې سوې نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به د سارک په سګانی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې کیدونکې د ګډون نه کوي ځکه چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ حالات توجن دي تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې وزیر اعظم نریندرا مودی په دغه کانفرنس کې برخه واخلي د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې پر سپارښتنو بحث کېږي د واکمن مسلم لیگ نون ګون غړي شهاب الدین خان مشال لړیو ته ویل د کمیټې د سپارښتنو لمخې د غوښتنه شوې ده چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو چارواکو د کوټي د پریس کلب په مخ کې د وی مظاهره پترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 واتم جمعه امتحان نه دی د بورډ یا کانکور د لارې ناخلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي د ولسمشر ویندوی محمد هارون چې خنسوري وای د افغانستان حکومت به د موافقه تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیست د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نمونو د استلو رسمي غوښتنه وکړي د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو کې لک تر لګه 10 کسان وژل شوي او 500 زیات ژوبل شوي دي د ترکی حکومت د خپل استخباراتي ادارې وته کارکونکو په دې تور چې امریکا میشت دینی عالم فتح الله ګولین سره اړیکې لري له دندو لرې کړي دي د سوریې حکومت لپاره نارایسې د کلابند خار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي په دغه خار کې 2.5 لک کسان یې سر پاتې دي او د اسرایلو په خوانې ولسمشر او د نوبل نام ګټون کې شمون پیریز دند د 3 کالو په عمر کې مړ شو
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دي چې نجيب امیر وړاندې کوي او سوار سیږي د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دي راځي چورته ورسو
نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په سنټ او قومي اسمبلی کې د اپوزيشن ګوندونو غوښتنی ورستو حکومت د کشمیر شخړې لوجه د پاکستان او هند ترمنځ په زیات شوی تاوتریخوالي او هندستان لخوا د ډړکې ورکولو پرانا کې د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده ورسپانه لیکي چې هیله ده چې د پارلمان په ګډه غونډه کې بعد د کشمیر په تازه صورتحال د هند لخوا په غیر د پلټنو د اوړي حمله تورونه په پاکستان لګول او 45 کال په خواني سنتاس معاهده ماتولو په حق تفصیل سره خبري وشي او وزیر اعظم نه هم پکار دي چې پالیسی بیان دي جاری کړي او د اولس منتخب غړو ته دی وخایي چې د شخړو حل لپاره څه عملی پروګرام لري ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف په جرمني کې کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې پاکستان تر ډیره حده د ترهګرۍ په پیښو قابو موندلې دي او د هند خرابې رویې له وجې شخړې او تاوتریخوالي نور هم زیاتېږي ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره موثره بارډر مینجمنت ضرورت دی خو هند په ځای د مرستو مشکلات پیدا کوي او هغه شخړې چې په کار ده چې تر اوسه حل شوې وي هند پرې خبرو اترو لپاره هم تیار نه دی او دا وجه ده چې د سیمې نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه نه کیږي مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي دي چې ځینې قوتونه پاکستان او افغانستان د یو بل پر ضد استعمالوي او د دواړو ملکونو وزمکه د یو بل پر ضد استعمالونکو لار نیولو لپاره پاکستان او افغانستان لپاره ګډ سره کار کول پکار دي ورسپانه لیکي چې افغانستان سفیر خبره په خپل ځای صحیح ده خو پاکستان د ضرب عزب عملیاتو لوجه تر ډیره حدا د وسلوالو خاتمه کړې ده. نو په کار ده چې دواړه ملکونه را یو ځای شي او نه صرف یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي، بلکې د دواړو ملکونو په کومو ځایونو کې چې هم وسلوال پټ دي پر ضد دې کاروایی وکړي. نو دا شان به د سیمې نه تر ډیره حدا د ترهګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د رامنځته سوي تاوتریخوالي په اړه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ولسمشر سره مرکه کړې، او بلخوا رویټرز خبري اژانس د چین له لوري له تاجکستان سره د دفاع په برخه کې د مرستو پر پلان راپور خپور کړی دی. د ادوار مقالو مهم ټکی له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ولسمشر سردار مسعود خان سره مرکه کړې چې پکې نوړي خبرداري ورکړي چې هند په خطرناک توګه د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ لفظي جګړې ته هوا ورکوي. نوموړي دا تور رد کړی چې ګواکې اسلام آباد په اوړي کې سوي برید کې لاس لري. په دې حمله کې 13 هندي عسکر وژل شوي وو. سردار مسعود خان زیاته کړه چې هند جنوبي ایشیا په یو ورانونکي جنگ کې ښکېلول غواړي. دا اندیشنه ښکاره کړه چې د کشمیر پر سر تاوتریخوالی شایي د هند او پاکستان ترمنځ په پوځي جګړه واوړي. واشنگتن پوسټ وایي غربي هیوادونه د هند او پاکستان د لانجې ته خاصه پاملرنه نه کوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي کشمیر د جګړې یو داسې ماشه ده چې په کښېښلو یا نړیوال امنیت خرابېدای شي، او د دې ترڅنګ همدا لانجه د سیمې لپاره د اوباما انتظامی د سفارتي او دفاعي هلو ځلو په مخ کې یو مستقله خنډ ده. بلخار رایټرز خبری اژانس د تاجکستان د یو چارواکي لخوا وایي چین پلان لري د افغانستان له پولیسو سره نشتې د تاجکستان د دفاعي صلاحیتونو د پیاوړکولو لپاره ځینې پوستي او نور سہولتونه برابر کړي، او د دې لپاره پیسې هم ورکړي. منځنی ایشیا هیوادونه په خپل ختیځ کې پروت ګوانډي هیواد سره 1545 کیلومتره سرحد لري چې په اسانه تګ راتګ قربان کېدلای شي، او دوشنبه تل پر دې سرحد د محافظینو او د مخدره موادو د وسلوالو کاچاکبرو یا سمګلرانو ترمنځ د نشټو رپورټونه ورکوي. د رایټرز په خبره د دې ترڅنګ په شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو شتون هم یو بل اندېښنه ده. د اژانس په خبره هغه سړک چې تاجکستان له چین سره نښلوي پر دې سرحد غځېدلی، او پروان کال کې پر دې لارې کارکونکي ځینې تاجکان وسوالو تښتولي هم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام حکومت تیر ورځ د حلب شار د بیرتنیو لپاره ځکني پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیر ورځ اعلان کړی و چې په حلب کې د اپوزیشن ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. پالپ کې لشت لشت دونیم لکه انسانان ژوند کوي. ملګری ملتونه وایي په حلب کې پروانه جګړه کې محاصره شوي خلک په ډیر ناوړه حالت کې پاتې دي. په دې اړه نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنیو او پوځي عملیاتو له پیل سره د شارځینی مرکزی سیمې نیولې دي. حلب شار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې شار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د شار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. د سوریه پوز د پنځمبه پورت اعلان کړی و چې د حلب شار د نیول لپاره پوځي عملیات کوي، او په دې ډول د اورمن هغه موافقه ماته سو چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې و. په سوریه کې د جګړې دواړو خواوو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پوري کړی دی. د اوربند موافقې له ماتېدو راهیسې د سوریه د حکومت او روسیې جنگي الوتکو پر حلب بمباري جاري ساتلې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دمستورا روانه ونی په امنیت شورا کې وویل
irrespective of whether
hits waqi pratal beach per de fikr wuklo che da tawzi warda kana haga pishi inisi tawjih kawalai che muje pastorgo ubino pa suriya ke da urban matidal aw da tashaddud bia pail aw ladi sarasam da dir parag hodi campaign pail che tashaddud ye beguna mulki kasan mutasira kri tawjih na lari. د میستور زیاته کړ چې تیره اونۍ د سوریه د جګړې په تیرو شپږو کلونو کې لډیرو خونړیو اونۍ وه. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د ورستیو بمباریو له امله لښتلجه 200 تنه وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو روانه ونی پر روسیا او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاو چې د ملکی خلکو پر ضد یې ګټ کمپاین پیل کړی دی. د سپینی مانوی ویندوی جاش ارنست ویل د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمی حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمې دوه تړباسي په حلب کې لشت لژ دونیم لکه وګړي په جګړه کې ګیردي.
او سم د سوریه یا شام په موضوع کې پاتې کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د یو اویایم سرمشریز په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې پر ډیرو بحثونو سربیره دغه سرمشریز په شام کې د روانې جګړې په درولو کې بریالي نسو او سم په دې هیواد کې د تشدد لړۍ دوام لري. شاهین بنری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په شام کې د اوربندې لپاره د امریکای او روسیې سفارتي هلې ځلې بریالۍ شوې نه دي او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې په دغه موضوع ډېر بحثونه شوي دي. په سرمشریز غونډه کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په ستونزو هم بحثونه وشو. په دې خبره زور ورکړل شو چې د دې ستونزو د هواري لپاره هیوادونه باید د یو بل سره په شریکه کار وکړي. خبری ایجنسی لیکي چې د ملګرو ملتونو د غونډې یو لوی ناکامي په شام کې د روان بحران او کورنۍ جګړې سرته نه رسول دي. تر اوسه په دې جګړه کې 300,000 خلک وژل شوي دي. د وزیرانو په کچه غونډه نه یوازې دا چې په شام کې د اوربندې په یقیني کولو کې پاتې راغله، بلکې په عین حال کې د شام حکومت د حلب خار د خسترو لپاره د نو پوځي عملیاتو د پیل اعلان هم وکړ. په غونډه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په معاملې د بحثونو سره سره چاپیریال ته په ورپېخو ستونزو هم خبرې وشوې. دغه شان د یو شمیر وړو هیوادونو مشرانو ګیله وکړه چې هغوی ته دې د نورو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد د خبرو او دوی ته د ورپېخو ستونزو د هواري موقع ورکړل شي. خبري ایجنسی لیکي چې ډیرو مشرانو په خپلو تقریرونو کې د سغدریزه ډلو پر ضد په شریکه د کار کولو غوښتنه وکړه. دې سغدریزه ډلو د شام او ایران نه تر شمالي افریقا، یورپ او امریکا پورې خپل فعالیتونه غځولي دي. د ملګرو ملتونو د اوسنی ستر سکتر بان کی مون د کار موده د روان کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسی. خداغه وروستو بعد د ملګرو ملتونو مشري سوک کوي په دې اړه سو ون ویل شو. ځنې خزینه غړي ویل چې هغه غواړي چې اوس یوې خزه ته د دغه نړیوال سازمان د مشري چوکې ورکړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یا اوس تاسو پام د بختیار خټک په غږ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
رتیگی بلخوا کابل میں تیرے ریشو پور د پختنا سواڑ جنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شاہ دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شاہ دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تکور کی پورا کی جوڑ دی پسد مو بیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی پورا کی جوړ دی پزت مو بیا لوی سازش روان دی نیبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري او سعود افغانستان پر لور اروپای اتحادیه یو ور بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د خپل هڅو ډاټ سرګن کړی دی. د دې اتحادیه د بهرنی کړنلارې مشر ویلی چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. ټاکل شوی دی چې د اروپای اتحادیه مشران راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس به هم ګډون پکې ولري. په دې اړه نور حال د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په روانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبرې وشي. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي ځکه د اتحادیې ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښت سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپل شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځه کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالی اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړ شي چې د اروپایي اتحادیې د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی دی. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی. شوار سای ډیر مثال دی او موږ ډیر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د ښځو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توس کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوستو د خوست او بیا د ننګرهار پر لور. تیر ورځ د افغانستان په خوست شار کې د حکیم تڼیوال جادې دواړه سړکونه چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیا بودیجې د څلور میاشتو په موده کې د 19 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د خوست چارواکو د یاد سړکونو د پرانیست پر مهال هیله وشوه ده چې په دې سره به خوست شار ته د داخلیدونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کموالی راسي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جاده د خوست د ښاروالۍ لپاره مختیي بودیجې څخه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري په خوا یو خام سړک و. د جاده د پرانیست په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي ویل
د 19 میلیون افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتر طول لري، 18 متر عرض لري، 2 متر شولډر لري.
خوست والی د یاد جاده د اهمیت په تړاو زیاته کړې چې د دې جاده په جوړولو سره به ښار ته یو داخلي دونکو نوې لارې جوړ شي. خوست ښاروال انجنیر بسیر وای چې یاد سړکونه د خار د معیارونو مطابق جوړ شوی او ودانی شرکت واجب لري چې کدی یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه بل سره جوړوي.
دغه سړک چې نن افتتاحی کی رسمن څومره لازم تستونه چې ضرورت وغه مکړی دی یو شرطونه نه داده چې د سړک یو کال ګارانټی لري.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوای چې د پخوا په پرتله د اوسنوي پروژو په کیفیت کې خواله راغلی
دی. نظارت تر څنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادې چې دوی باید یو مراقبت کولنده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسېږي تر څو د پروژې کیفیت په کامله معنا تضمین او تضمین شي.
یاد دی د خوست د خاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست خار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د خاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي.
یو خاطه که په خوست کې نوې سړک پرانستل کیږي نو بل خوا په جلال آباد کې خلک د هوا له ککړتیا سره ټکوي. د افغانستان جلال آباد ښار اوسیدونکي د چاپیریال له ککړتیا سره شکایت کوي. دوی د چاپیریال د ککړتیا د نور عوامل څخه هم د عمل په ښار کې د ریکشو ډیروالی ګڼي. بلخوا چارواکي مانی چې په ښار کې د ریکشو ډیروالی چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
سره لدی چې د جلال آباد خار د ککړتیا ډیر عوامل شته خو خلک یې د ریکشو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د چاپیریال ساتنې په پام کې نیولو سره د ریکشو د ډیروالي مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو پوه شیر عالم املوال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چاپیریال تقریبا اساسي ستونزه چې ده هغه د ترانسپورت ده د هم ده چې د پټرول او د تیلو د استعمال نه آزادې فرازیږي. په جلال آباد ښار کې د ریکشو زیاتوالی دی. دغه مسایلو نه د هوا د ګرمېدو او د چاپیریال تقریبا عوامل دي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا منی چې د جلال آباد ښار د چاپریال په ککړتیا کې د ریکشو رول تر نورو هغو زیات دی. دی وایي چې دوی له اړوندو ادارو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړې او مرکز ته یې د تطبیق لپاره لیږلې ده.
هوا د ککړتیا لپاره دا د ریکشو دود دی. د ریکشو کې د غازو استعمال دی ورسره په خوا کې د موبایلونو استعمال دی. همدارنګ صوتي ککړتیا هم رامنځته کوي. په دې برخه کې البته موږ طرحه جوړه کړې ده. د والي صاحب لخوا منظوره شوې ده. د اداري مجلس لور تصویبه شوې ده او موږ د ترافیکو مدیریت او امنیت قمندانې ته تطبیق په خاطر باندې لیږلې ده. البته د یو څه وخت په تېرېدو سره دغه طرحه تطبیق نه شوله. یو ځل بیا موږ د ترافیکو نه رسما معلومات واخیستل. هغوی موږ ته خپل عوامل وویل چې څه مشکلات پکې دي. موږ هغه مشکلات د مرکزي ادارې سره شریک کړي. هغوی به د خپل طریقه ورته کومه د حل لاره پیدا کوي.
د ننګرهار مرستې والی محمد انیف گردیوال هم دا منی چې د جلال آباد ښار چاپریال د ریکشو ډیر والی ککړ کړی دی خو زیاتوي چې هڅه به وکړي چې د یو متبادل روزګار په ورکولو سره د ریکشو د ډیر والی مخه ونیسي.
دلته واقعا هم د چاپیریال په اړه باندې راز ستونزې موجودې دي چې دلته د ریکشو موجودیت یو بیا هغه ریکشي چې ډېر زیات لوګي کوي هغه رښتیا هم د سیاحت لپاره ډېرې مضرې دي. دلته سخته بېروزګاري ده. د یو چا نه روزګار اخیستل دا هم یو ستونزه ده. د قانون تطبیق لږ مشکلات لري. اوس د 20,000 په خوشا کې ریکشي موجودې دي خو د هر یو ته 100 تنه کورنۍ ور په غاړه ده خو هغه خپل هڅه او توان به کوو.
د یادولو ده چې په تیرو 20 کلونو کې له پاکستان څخه ننګرهار ته هغه ریکشي خلکو په غیر قانوني ډول راوړي چې د زوړوالي له امله یې په پاکستان کې د ګرځېدو جواز لغوه شوی. سره له دې چې دغو ریکشو ته د ننګرهار د ترافیکو مدیریت په رسمي توګه د ګرځېدو جواز نه دی ورکړی خو بیا هم په زرګونو ریکشې په آزادانه ډول د ښار په واټونو کې ګرځي او ورځ تر بلې په شمیر کې زیاتوالی راځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو.com. اوس دو د کراچی پر لور د کراچی شار ټریفیک پولیسو موټر سایکل چلوونکو ته د هلمټ یا ټوپی په سرولو، ګاډو چلوونکو ته د بیلټ یا پټۍ اچولو او په یو ټایر د موټر سایکل نه چلولو لپاره یو خصوصي کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په خلکو کې د سفر پر مهال د حفاظتي ګامونو پورته کولو په اړه پوهه پیدا کول دی. کراچی د پاکستان یو لوی ښار څخه دی چیرې چې وخت په وخت ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچی د ټریفیک پولیسو مشر یا ډی آی جی ډاکټر عامر شیخ ته دغه کمپاین پاړه مشال ریډیو ته وویل چې هر کال شاوخوا 10,000 ټریفیکي پیښې کیږي چې پکې 40% مرګونی وي او 40% خلک په دغه پیښو کې مري. د په وینا چې تیر کال دوی د 10,000,000 نه زیاتې جرمانې اخیستي، ولې بیا هم خلک د قانون خیال نه ساتي؟ نو دوی اوس د قانون ماتولو د جرمانې پیسې زیاتوي.
سندھ گورنمنٹ نے بھی، چیف منسٹر سندھ نے بھی، آئی جی صاحب نے انہیں ایک پہلو دیکھا کہ ہم نے 2015
دیوائی سندھ حکومت او د پولیسو مشر مونږ دا یو خبره معلومه کړه چې د تیر کال جون په میاش کې هم دارنګ سنجیده کمپاین چلیدلی او د هغه وخت نه تر دې دمه د 10,500,000 نه زیات کسان جرمانه کړي شوی، خو دا هغه کوم اثر په نظر ناراضي. اوس مونږ هڅه کوو چې جرمانې زیات کو. د هلمټ نه پسرولو مونږ ویلي چې د 1.5 نه تر 0 روپو کو او د سیټ بیلټ جرمانه د 300 پر ځای 1,000 یا 2,000 روپې ولګولې شي. د سره سره زمونږ د خواهش هم دی چې کوم ځاړه کسان په پولیسو کې دي هغه په ځوانانو بدل
کو.
شاد علی چې د باجوړ جنسې سره تعلق لري او د خار په لوی لار شارې فیصل باندې د موټر سایکل هلمټ یا ټوپې خرڅي، وایي چې که څه هم د پولیسو لخوا بیا بیا جرمانې لګولې کیږي، خو حفاظتي ټوپې یا هلمټ اخیستو کې کوم زیاتوالی نه دی راغلی.
خرچې دې زیاتې شي، خو دومره زیات شوي نه دي. 5 دانې زیاتې خرچې کوي، دغه 8 دانې خرچېږي، 10-12 دانې خرڅېږي. لکه دومره اثریت نه کابل پر چالان په شان اثریت زیات نه دی.
ارشاد نومیزوان چې موټر سایکل چلی د هلمټ ارزښت منی او وایي چې دا هر څه د یو تن د خپل ځان د بچ کولو لپاره دي، باید هر یو کس ته دې خیال وساتي.
بالکل ضروری دی، دا زمونږ د ژوند مسله ده. معمولی په ګټیم سلیپ شي، زمونږ سر لګي، زمونږ د مرګ خطر ده. پکې په دې کې په دې حق کې مونږ چې هلمټ لازمی پکار دي. زمونږ
د کراچی د ټریفیک پولیسو د مشر په وینا چې دا وخت خار کې شاوخوا 40,000 ګاډي رجسٹر دي چې پکې د 22,000,000 نه زیاتې موټر سایکل دي او دوی هڅه کوي چې د دې کمپاین د لارې خلک پر دې مطمئن کی چې د ځان سره سره نور خلک هم د کوم مرګونی پیښو بچو ساتي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د دې نړۍ د انسانانو په د دې ربونو آدمیانو پنو دا یو پیغام دې رسولې غواړم، دا یو आवाज دې خورولې غواړم، دا یو پیغام دې رسولې غواړم، دا یو आवाज دې خورولې غواړم. د دې نړۍ د انسانانو پنو د دې ربونو آدمیانو پنو جمعتونو وائزانو واوری د مندرونو پندتانو واوری اد گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د اکیدی منن کو د کارل مارکس د نظریه منن کو د دی نڑای د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سائلو دا جنگونا پری دی دا طرف گنے او نفرتونا پری دی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشی دسم کی د بقا پا خاطر تیری جارو کی درنا پا خاطر د دی نڑے د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم Bye. سجدو باند جنگو نا پریدی بس کئی دیو بل گریوانو نا پریدی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارونا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمونا ڈیر دی ددی نڑے د انسانانو پنم ددی اربنو آدمیانو پنم نسل خیال ساتی خیال دو هنر او دو کمال ساتی دازم کا امن غواڑی مینا غواڑی دا قربانی دو زڑگی بینا غواڑی شویب صادقہ محبت پکار دے دا امن ڈک انسانیت پکار دے دا دی نڑائے دا انسانانو پنوں دا دی اربنو آدمیانو پنوں دا یو پیغام رسولی وارم دا یو آواز دے خورولی وارم د دی نڑے د انسانانو پنوں د دی اربنو آدمیانو پنوں د دی اربنو آدمیانو پنوں